السلام علیکم استلی مشهید مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو هر کله کوم په خبرونه کې به واورې چې پرون په بڑا بیره کې د شوې ځانمرګي برید کې د مړو کسانو شمیر ولسو تر رسیدلې ده د دې تر څنګه د سیمې او نړۍ نور ریپورټونه هم دراوو خو په سر کې به د فرخند وزیر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
کبالی سیمه فرما کې په یو گاڑی کې اخوزل شوی بم یو کس وجلې لس جوړل دي اخوا په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره ول ستا رسیدلې د جرمني چانسلر انګلا مرکل په یو ناڅاپي دوره د افغانستان مزار شریف ته رسیدلې او د افغانستان په نورستان کې د واورو فدرو له عمله 15 سلوي کسان وجل شوی دي د خبرونو تفصیل د کبایلی سیمه کوزیکور می په پیرکوم سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وجل شوی او لس نور جوبل دي د مشال خبريال وای جوبل کسان د پاړچنار هډ کوارټر روختون ته وړل شوی دي د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د غبم د پیخور دغه بم د پیخور نه پاړچنار ته پتلون کې یو فلاین کوچ کې اخودل شوی وو تیر ورځ د پیښور سره نږدې په بڑبیر سیمه کې په یوې جنازې تر سره شوې ځانمرګي برید کې وجل شوې 15 کسان خاورو ته وسپارل شول اخوا د وجل شو شمیره ول ستا رسیدلې ده دغه حمله د یو ځایي کس امداد د میرمنې په جنازه کې وشوه چې ورته د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان هم ورغلی وو او ویل کیږي چې د دغه برید هدف هم دی وو د پیښې وروسته خوشدل خان مشال ریډیو ته وایي
دا سپتم نو یا نه داس انفارمیشن وو زه پرون جنازې لتر مو په دغه ځای باندې جنازه ما پرون کړې سم نه لاړم یو لږ بچي نن بیا زم بل دا زم ما کله دې ما کور کې سره نو زه به دا څه چرته مطلب به شي کلین چې او نو مطلب به دې خلکو ته مونږه مطلب به زه پری دو کوم دا زینه پری دو نو بیا به دې نورم زه ور بشي
د پیښور د پولیسو یو مشر اس اس پی کلام خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بډبیرې د ځانمرګي برید اپړه د ادم خیلو کې د وسوالو طالبانو مشر طارق اپریدی په غاړه اخیستې ده د جرمني چانسلر انګلا مرکل چې په یو ناڅاپي دوره د افغانستان شمالي ښار مزار شریف ته تللې نن یې له غرمې مخکې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د کندهار د پنجوای ولسوالۍ د پرونی پیښې له امله چې د یو امریکایي عسکر له خوا شپاړس بېګنا وګړي وژل شول او 15 نور ژوبل شول د جرمني د حکومت او خلکو له خوا خپل غمرازي شریکه کړه جرمن چانسلر نن د افغانستان مزار شریف ته تللې وو او هلته یې د خپل ځواکونو سره لیدکاته کړې دي انګلا مرکل روستي زل په 2010 کال کې افغانستان ته تللی و جرمني په افغانستان کې 3800 پوځیان لري چې یو شمیر به په راتلونکي کال کې د دغه هیواده اوزي د سپینې ماڼۍ لخوا په جاري شوې یو خبر پاڼه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو امریکایي پوځي لخوا د ولسی وګړو په وجنه سخت خپګان ښکاره کړې او د وژل شو کسانو د کورونو سره یې غمرازي خوتلې ده په دغه بیان کې اوباما دا هم ویلي پر ولسی خلکو دغه سي بې درېغه ډزې کول هیڅکله د امریکا لخوا افغان ولسته د درنښت ورکولو انعکاس نشي کېدلې او زیاتوي دی د امریکا د دفاع وزیر لیان پانیټا او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن د هغه ګامرسته کوي چې غواړي د دغه پیښې زر تر زره پلچنې وکړي اخوا په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتي ځواکونو اسافیان جنرال کارسن جیکوبسن وایي دوی د دغه پیښې غندنه کوي او زیاتوي
We are still looking with the local villagers, with the village elders, with the village.
موږ د ځای خلکو مشرانو او د دغه سیمې د شورا سره په دې اړه خبرې کوو چې په اصل کې په دغه وخت کې سروان وو او د دغه پوزي په اړه به ټول معلومات کوو چې ولې داسې پیښه رامنځته شوه. افغان ولسمشر کرزی ویلی په کندهار ولایت کې دزې کستی وجنوي او له نیټو د دغه پیښې سپیناوي غوښته دي. ریپورټونه وایي د تیر اتوار په سهار وختي یو امریکایي عسکر له خپلې اډې ووته او د پنجوای ولسوالۍ الکوزی کلی کې ځای خلک وجل په وجل شو کې نه تن ماشومان او درې ښځې هم شامل دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واورو د غټانو د خویدلو لکبله شاوخه 15 سلويخ کسان وجل شوی دي د دې ولایت مرستيال والی محمد نبی احمدی وایي د واورو د خویدلو دغه پیخه د نورستان په لویدیز منډول ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې دیار لسکورنې لاندې کړې دي خاغلی احمدی د غسیمتا د ضروري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ باندې په لندن کې یو پاکستانی په ډزو په ډرون برید کې د خپل پلار د وژلو په اړه مقدمه درج کړي. د لندن د قانون یو اداره لیکټه وایي دوی به د نورخان لخوا د هیګ خلاف قانوني کاروایی کوي. د نورخان پلار ملک داود خان تیر کال د پاکستان په قبایلی سیمه کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی و. د قانون دغه اداره زیاتوي دوی د داسې کیس جوړولو پلان لري چې د برتانوي حکومت ته اطلاعاتو په هډکوارټر کې کارکونکو له قانونه سرغړونه کړي چې دوی پر ځای د دې چې ولسی او پوځي کارونو کې برخه ولري په جنگي کارونو کې برخه لرلي او باید په دوی مقدمه وچلول شي. او بل خبردار چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان پرون پرته لدې چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو په اړه یوې فیصلې ته ورسیږي د دمشق نه ولاړو. د بشر الاسد سره له دوه ورځو خبرو وروسته انان وویل چې هغه د روان پاسون او تشدد د ختمولو په اړه اسد ته کوټلې وړاندیزونه ورکړل او زیاتوي دا به سخت کار وي، دا به ډیره مشکل وي، خو موږ باید هیلمن واوسو. زه امید لرم زه د مختلفو دلایلو له امله دې کار ته هیلمن یم. تر څو هر څه لومړی ما د دلته لنډ وخت تیر که تقریبا له هر شامي وګړي سره چې د لیدلي دوی د سولې غوښتونکي دي. دوی غواړي چې تشدد پای ته ورسیږي. د شام ولسمشر بشار الاسد له انان سره د تیر خالی په ورځ په خبرو کې د مخالفینو سره هر ډول سیاسي خبرې کول رد کړي او وی ویل چې دغه خبرې اترې تر هغې ناممکنه وي تر څو پورې چې د ده په وینا وسوالو ترهګرو ډلو خپلې کاروایانې پای ته نه وي رسولې. دا و خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې. مو د فرخنده وزیر نه خبرونه اورېدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واورئ. د پیښور په پرونی ځان مرګي برید کې د مړو شمیر ولسو ته رسیدلی دی. ماهرین وایي دا ډول پیښو ناکامه کولو لپاره پولیس ځواکونو ته خاص تربیت ورکول پکار دی.
دله پروفیشنل پولیس راغلی غواړي چې هغه خپل کاروبار او پیټرول پمپونه ځمکې نه کوي، پیښورانه مهارت غواړي، تربیت بدلول غواړي، ادارې جوړول غواړي.
بلخوا په هیواد کې د مذهب په نوم روانې نا امنۍ دینی عالمان هم د جلجار سره مخامخ کړي دي. ډاکټر قاسم محمود وایي
کدی کې ته یو خبره شری مسلې په اعتبار سره کوي او پاغه باندې فوج ته نقصان نه تیاغه دی نه پریږي، او کته شری مسله بیانې هغه باندې طالبان ته کاز ته نقصان نه تیاغه دی نه پریږي.
په کورمه ایجنسی کې د پولیو خلاف د قطرو ورکولو درې ورځنی مهم شروع شوی دی او د جرمني مشره انګلا مرکل افغانستان ته په ناڅافي دوره رسیدلې ده. دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. خپل قربا منور شاه سره د خبرونه تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام شپږو بجو پورې اوریدل شي. خو هله چې د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې ټینګه کوي یا په شارټ ویوز یا لنډو سپو په 2013 او یا په 15,000 کیلو هارتز باندې ودروي. راځو د دې غړې اولنی خبرته. د پیښور ښار سره نږدې په بډابیره کلی کې پرون د یوې جنازې پر مهال شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمیره 1100 ته رسیدلې ده او دغه شان د 150 نه زیات خلک جوبل شوي هم دي. زمون خبريال خالد خان د پیښور ست دغه کلی ته ورغلې ده او د هغه ځینې اداري پورت را لګلې ده چې تاسو ورېدو تر بولم.
د بډابیری ټولکلی د اتوار په ورځ د جنازې په مون د ځانمرګي برید د پیښې په غم کې لا تر اوسه ډوب پروت دی، ځکه چې د کلي هر مالت یا حجرې دننه نارینه د مړو دپاره فاتحه کوي او د کور دننه زنانه ویر او ماتم کوي. دغه شان د کلي هر وګړی په دې پیښه کې د ټپیانو تپوس دپاره یا خو د پیښور روغتونونو ته ځي یا په کلي کوڅه کې د هغوی خپلوانو سره غمخواري کوي.
حقیقت دا دی چې مونږ خو اوریدلی وو او لیدلی نو اومدی د پخپل سترګو چې مړی پراتو د چا څوک نیم پراتو څوک چا خپل د چا لاس پراتو. نو بس خدای پاک دې رحم وکړي زموږ په دې مر باندې یو قیامت.
په دغه ځانمرګي برید کې د بډبیر کلی 14 کسان او دغه شان درې میلمانه مړه او د 150 نه زیات ټپیان شوي وو، چې زیات تر پکې د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د درملنې لپاره اوس هم داخل دي. دلاور خان چې په دغه پیښه کې دوه نږدې خپلوان وفات شوي دي وایي
زما یو د ماما شو وفات شوی پکې خالدان، یو مې ماما کېږي، یو بل کور دیوال په دیوال کور دی را سره ما دلاور نامه ده. مونږ خپل پکې جنازه کې د اتوار ورځ وخت تقریبا هر کور سړی تلی جنازې ده چې د ماکو شو نو ټوله بډه بیره تله هر سړي سره د خپل دغه غم و چې زما تره تللی وی ورور مې تللی وراره مې تللی زوی مې تللی وی هر سړي سره همدغه غم و چې یاره او ټول کلی وتو سره د زنانه منډې والې ماشومان هم والو هر سړي منډې والې او خپل خلک یې کاته چې د چا به خپل نوم بس ټول خپلو د کلي خلک
د بډه بیرې د یو ځایي اوسیدونکي د امداد د کور والا د جنازې وروستو دغه ځانمرګي برید وشو چې هدف یې د پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر خوشدل خان او نور د امن لخکر مشران او
یو دونه غټ نقصان وشو چې خبره کوم مر سړی حالات یو قدر نو بالکل د قیامت غوندې ماحول پدې کې یو درې مېلمانم شهیدان شوي دي پدې کې
خو بیا د کلی یو بل ځوان وایي چې د کلی خلکو ډېر د همت نه کار واخیستو او خپل مړي او ټپیان سنبالېدو وروسته یې د مړو اجتماعي جنازه او بیا یې خپلو خپلو مقبرو کې خاورو ته وسپارل
ټول ځوانان د کلو منډې والې لکه مقبرې ته لاړه کنه مخکې تللو ډېر کسان خو چې دا کوم ته پته لګېده چې دا جنازه کې لکه دماکو شونه د دینه پس بیا ټول عوام چې کوم دی ادیرې ته لاړو خپل خلک روشت کو هسپتالونو ته ورسول او جی بیا خخکم بډبیر چې سبل کوم ځای کسانو اغي چې کوم دی خپل علاقې ته یوړ او د بډبیر کسانو د بډبیر په ادیرا کې خخکه د بډبیر خلکو
خو بیا یو بل ځوان چې په دغه پیخه کې مشرور وفات شوی وای چې په جنازه برید کول کوم جهاد او کوم اسلام دی
چې دا کوم غمو او راخته ده کنه او دا سوکې نو هغه دې مهربانيو کې د دې سیس نه اجتناب وکي کم اس کم په کم اسلام او په کم کتاب کې چې مسلمان رو درا پاسه مسلمانان دی وجني دې ته جهاد وي او بیا په جنازه کې
د ویلو وردا چې د دې پی خپړه د دردم خیل طالبانو په سر اخیسته ده او ویلې دي چې د دوی هدف خوشدل خان او د امن لخر نور مشرانو خالد خان مشال ریډیو پی خبر
په ریپورت کې مو اوریدل چې په بډابیره کې شوی پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر ولسو ته رسیدلی ده او د جوبلو شمیر هم د ډیر شو نه زیات دی پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دې تور 1300 کلونو کې یو شمیر بمی یو ځانمرګي بریدونه شوی چې پکې ګڼ شمیر بې ګناه وګړي وجل شوی دي دلته کې سو پښتنې داسې راپورته کیږي چې په دې بمی او ځانمرګي بریدونو کې استعمالي دونکي بارودي توکي د کوم ځای او څنګه راځي دویمه ده چې د دې چاودیدونکو توکو او د نوري وسلې د رصد د مخنیولو لپاره حکومتي ګامونه ولې په نظر نه راځي یا ولې ناکام دي د دې ټولو پښتنو جواب لپاره د اسرار العالم مومن دا ریپورت اورو
د تیر اتوار په ورځو د پیخور په بډبیره کې شوی ځانمرګي بیت کې د پولیس چارواکو په وینا تر 8 کیلوګرام پورې چاودیدونکو توکي استعمال شوی وو پښتانه در پورته کیږي چې دا چاودیدونکو توکي او نور وسلات څنګه او د کوم لارو د وسلوالو لاسو ته ورځي کله چې موږ د پښتانه په پیخور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوس په خواني بریګیډیر سات په وړاندې کې خدانو هغه ویل
بالکل دیکھ زیادہ اسلحہ چکا مداد روسی ساخت تھا اور دین علاوہ چکم دا شوروین و خلاف چکم جہاد روان و غیر پر ہم دے بے تحاشا چکم دین و اسلحہ را گلے ہوا خود افغان جہاد میں چکم اسلحہ پات رہا ہم بے تحاشا دا دا غیر ام سکم یہ نیشتہ فی الحال لا چلی
بلخوا پا پی خبر کی خبریال مشتاق یوسف زیوائی چھ پا دا غخار کے دا زیادہ تر بمی چودون اللہ پارا وسلوالو تا دا بہر سخا دا چودیدون کتو کو راولو زورت نشتا زکر چھ پا دی بمونو جوڑولو کی دا فصلونو خاورا ہم کارول کی دیشی
اوس چې کوم ملټن ګروپس دي هغه ته کومه جنګي ګواري دې دې مارا تاسو کړی دي او دې دې په اسان باندې دا چې کوم پوتاشیم دې امونیم نه درې څه دا ستر دي نو دې نه هغه دې په اسانې باندې باندې جوړي دا هغه دې دې
کل چې مشالې دوه پاوس په خوانی بریګیډیر سات څخه و پختل چې کله دا چاودیدون کې توکي او نور وسله د طالبانو لاسو ته ورځي نو حکومت د دې د نیولو لپاره څه ګامونه ولې نه پورته کوي نو هغه ویل
ورته د غرونو کې چې کوم به بشورویان او دلته کې تاسو قتل باغی کوشش کړي وو کما کما لار باندې سودن د انسانانو په پیټیو چت کړي هغه اسلحه چې کوم دی دغه نه تیري خچر استعمالیږي خره استعمالیږي تاسو دشوار گزار علاقې دی جال په غر یو سایډ ته باندې نه سه بل سایډ ته کم از کم دوره زلګي د سه دوه لپاره زما خیال دا ممکناتو کې نه دا تر سو پورې چې سورس باندې دا مسلې حل نه راوته او دلته تر خګره چې کوم مسائل دي تر سو پورې چې دا نه حل شوی نه زما په خیال باندې نه کی
خود جرمیتو کارپور ډاکټر فسیودین وای د پاکستان پولیس دومره تجربه نه لري چې دا چاودیدون کوټو کو او وسلو وړلو مخه ونیسي
دله پروفیشنل پولیس راځي غواړي چې هغه خپل کاروبار او پېټرول پمپونه ځمکه نه کوي دې به جوړيږي دا ډېر پروفیشنل غواړي پېښورانه مهارت غواړي تربيت بدلول غواړي ادارې جوړول غواړي دا زموږ دماکي چې دلته کېږي د دې کار د پولیس سره دی او پولیس خپل نه په ځلی ستابانی سی ای جوړ کړه نه سی ای ډی جوڑ اکڑے شو نه انټلیجنس لیټ پولیسینګ جوړ شو نه د تانی کریمینل ریکارډ د مجرمانو جوړ شو.
مسعود خان چی په پیښور کې د بم ډیسپوزل سکواډ یا د بم ناکاره کولو څنګ یو چارواکی دی وای د مناسب یونیفارم نه لرلو باوجود هغه یوازې د خپل اولس د خدمت په جذبه تر دې دمه یو خودکش جیکټ او دوه بمونه ناکاره کړی دی.
انګریز او یا د نورو ملکونو دغه شو هغه ته د خپل ځان پوره سیفټی وي کوم یو شی هغه ته مخه شي مطلب په نظر ورته راشي چې دا انتهایی خطرناک دی. هغه هغه ته یو کس وردی هغه پوره بمسوټ ورته ویل شي د خپل هغه اچولی وي او هغه سره خپل سکواډ او خپل یو ګاډی وي بم پروف ګاډی وي هغه کې وردی. نو زموږ خپل دغه د بس قربانین دا او د عوامو خدمت ته پرمزان دغه کړی دی نو بس بمسوټ هم په مشکل سره موږ ته دلته ملاویږي. مطلب د جون پکې پوره پوره دغه چیره یا به زه دې دینه واپس راشم یا به رانه شم واپس.
دفاعي کارپو بریګیډیر محمد صاد وای تر څو چې ترګری او ترګرو ته مالی مرستې نه وي ودرول شوي نو تر هغه د طالبانو لاسو ته د چاودیدونکو توکو او نورو وسلو تللو مخه نشینول کېده.
د اسرار عالم مومند ریپورت کې مو اوریدل چې ماهرین وایي حکومت له پکار دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پولیسو ته په خاص توګه تربیت ورکړي شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په حکومتي ودانیو د غاڼې غونې په ځایونو او د خارونو عام ځایونو ترڅنګ په مذهبي غونډو او ځایونو هم یو شمیر حمله شوې دي چې د زیاتره پیښو پړه وسلوالو په غاړه اخیستې ده. دا چې عام خلک د سیاسي چارو کارپوهان او مذهبي عالمان په عام ولس او په خاصه توګه په جماعتونو او جنازو د بریدونو په اړه څه نظر لري راځي چې د بوریوال کاکل په دې ریپورت کې تفصیل واورو.
کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ترهګری پیشي په هر ډول ځایونو کې رامنځته شوې دي خو په جماعتونو او جنازو کې تر سره سو بریدونو په پراخه کچه عام خلک وژل دي. د یک شنبه په ورځ لا پېښور سره نږدې د بډبيري د مماخيلو پسمه کې ل جنازي ورسته تر سره سوې هغه بریډ د دې لړۍ تازه پېښوه چې شاوخوا 15 کسان ووجل او تر ډیر شو زیاتې ټپيان کړل. په همدې بریډ کې د ټپسوي او پروختون کې د پراتکس ورور مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په خبره پر جماعتونو او جنازو داسې خلک بریډونه نسی کولای چې مسلمانان وي.
مسلمان پیسے پو دا کم خلق کیدا خو مسلمان نه دی پدې چې جنازه جماعت دا د دین مې پوزنه نو مسلمان خو دا کار نشي کولای شي. او بل د دې جنگ کوینو نو پاکستان فوج سره یا د امریکای سره دی خو هغه ځکه نه کوي دی خو چې کم ځای کې د اسلام خبره کیږي یا د یو مسلمان جنازه وی پاغې کی کوي او بیا دې دا خبره مو کیږي مونږ دا زمي واری قبول کا نو هر څه د ډیر په بد نظر ګوري او طالب د پاره چې خلکو په ذکر کې رحم او چې هغه د جماعت د مندرتي یا د
په پېښور کې مې د سیمایزو چارو له کارپور رحیم الله یوسفزی څخه وپوښتل چې وسلوال پر داسې ځایونو لکه جماعت او جنازې چیرې چې په ښکاره توګه عام خلک راغونډ وي بریدونه ولې کوي. نو هغه وویل
د خلکو بډبېره کې د زو کې لخر جوړ کړی دي دغه طالبانو خلاف نو هغه بیا دینه بدلا خلی نو دوی بیا داسې دعوه کوي چې دوی کې لخر کسانو دا خلکو دغه مشرانو د دې مو خلاف لخر کړی دي دغه ټولو کلو خلکو خلاف دي ټول علاقې خلاف ځکه چې دوی دغه خلاف لخر کړی دي.
دا سبردونه خو یوازې په اډیزه او بډبیر کې نه دي تر سره سوي بلکې د پېښور شهر په صدر مینا بازار او شوبه بازار کې هم دا سبردونه سوي دي چې پلسګونه عام خلک پکې وجل سوي دي. هغه خو د وسلوالو پر ضد لشکرونه نه جوړ کړي. رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
اوسو واکه نه ته خو نه چا دی خلاف لخر کړی دی نه د څه کې دی سره مخالف شته نو دا د چې دا داسې چې په خوښي زیات عادي خلک عام خلک په کوم شي جوړ شي بیا دوی دا نه وځ دا کار مونږ کړی دوی دا وایي چې دا استخباراتي ادارو کړی دی دوی دا تور لګی نو اوس دا غي صحیح پلټنې هم نه کیږي چې دا کار چا کړی دی خو دا شک بیا حکومت او پولیس په دغه اورپا کوماندې کوي طالبانو باندې کوي جهاديانو باندې کوي.
ل دینی عالم ډاکټر قاسم محمود څخه مې وپوښتل چې اسلام پر داسې ځایونو د بریدونو په اړه څه وایي لکه جماعت جنازه او داسې نور چیرې چې عام خلک راغونډوي. نو هغه وویل
پورا اسلام منگتا تحفظ برداشت درس نہ کہی اور منگتا دبی خود نہ کہی کہ بل دا مال جان دا ابرو حفاظت ہو گئے زمن دل تو کم کارو نے کی گی دا کارو نہ چاہیے کہ عام بے گناہ خلق کم نمک نظیر و آگے کہ اغم مری نہ کوئی انتہائی نامناسب عمل لے نہ حق مسلمان وجل یا تکلیف رسول دا خو شرعاً ناجائز دا
دینی عالم ڈاکٹر قاسم محمود زیات کړه چې په پاکستان کې حالت داسې دي چې د شریعت نظر بیانول هم بیخی ګران کار دی
کدی کې ته یو خبره شریعت مسلې په اعتبار سره کوي او پاغه بند فوج ته نقصان نه سیاغه دی نه پریږي او کته شریعت مسله بیانې هغه باندې طالبان ته کاز ته نقصان نه سیاغه دی نه پریږي د وخت خدا خبره کولم ډیر سخت ګران دی
په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پر عامو ځایونو د بریدونو ترڅنګ په دیر ادیزی او بډبیر کې پر جنازو او جماعتونو داسې بریدونه سوي چې په مجموعي توګه په سلګونو عامو غړي پکې وژل سوي او وسلوال طالبانو یې پر غاړه اخیستې ده
د بوریوال ریپورت په اورې ده چې پکې دینی عالمانو نظر هم ورکړی وو او ویلي وو چې اسلام د ظلم جبر د زیاتی او یا دغه ډول چې کوم ترهګری ده د هیڅکله امر نه ورکوي بلکې دا د اسلام د حکمونو خلاف دي بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې هغه مذهبي تنظیمونه چې د بندیزونو سره مخامخ دي هغوی که د خپلو ډلو نه ترهګر عناصر وباسي او د ترهګرۍ نه او د ملک دښمنه کارون لاس واخلی نو دوی سره خبرې کولو ته تیار دي او دا غوینه بندیزونه اوچتولې هم شي په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال جریو خبريال احمد الله نور تفصیل راکوي
د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې هیڅ چاته با په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو اجازه ورنکړی شي د پارلمان د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې رحمان ملک وینا وا چې داخله وزارت لخوا په مذهبي تنظیمونو لګولې شوی بندیزونو زجاج اخلم او دا به کتلې شي چې په هر څه د حکومتي احکاماتو مطابق عمل شوی او کنه نو موړي وینا وا چې مذهبي تنظیم اهل سنت والجماعت لګولې شوی بندیزونو په حق لا زوس سنشم ویلې زکه چې زبا اول د هر څه تفصيل سره ګورم نو بیا به مطبوعاتو ته په دې حق لا سو ویم رحمان ملک زیاته کړه
جہاں تک تعلق ہے تنظیموں کی بین کرنے کا میں نے فائل منگوائی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں
سوچے په مذهبي تنظیمونو د لګولې شوې بندیزونو خبره ده نو ما پایل راغوښتې دي او زه به دا ګورم چې کوم تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي په هغه څومره عمل درآمد شوې دي او هر هغه مذهبي تنظیم چې بندیز پې لګولې شوې دي که د هغوی مشر علي په ملک کې د امن او امان د وضع ښه کولو کې خپل کردار لوبول غواړي او خپل تنظیمونو نه تر هغه واقعیاتو کې ککړ کسان لري کړي نو موږ سره خبرو اترو ته تیار یو
د تیرې جمعې په ورځ د داخله وزارت لخوا جاری کړې شوې نوټیفیکیشن کې په 15 مذهبي تنظیمونو بندیزونه لګولې شوې دي چې پکې درې مذهبي تنظیمونه ګلګت بلتستان سره تعلق لري دین علاوه پیپلز امن کمیټي کراچۍ او اهل سنت والجماعت تنظیمونه شامل دي د داخله وزارت د نوټیفیکیشن ورستو د مذهبي تنظیم اهل سنت والجماعت ترجمان لخوا جاری شوی بیان کې د داخله وزارت دا فیصله غندلې شوې ده او ویلي دي چې موږ پرام نه خلک یو او زموږ جماعت همیشله آئینی لار خپل کړی ده او کله هم موږ قانون په لاس کې د اخستو خبره نه ده کړې یاد دی چې په 12 جنوري 2002 کې د پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف نور 15 مذهبي جماعتونو سره سره په سپایي صحابه هم بندیزونه ولګول او د هغې ورستو اهل سنت والجماعت تنظیم په وجود کې راغی او موجوده وخت کې دا تنظیم د انا احمد لدیانوی په مشرۍ کې دفاع پاکستان کونسل کې یو فعال غوند دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
کېګ دی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی
کوچیان د پښتونونو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مرسته ځو راځو بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېګ دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي
د مشال خبرونه اوري ورزو بل یو ریپورت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دوه پښتنو میرمنو ته د خیر خیګړې کارونو کولو په لړ کې انعامونه ورکړل شوې دي د خیر خیګړې کارونو کولو کې د زنانو ته کومې ستونزې مخې ته راځي او دا چې د انعامونو ورکولو سره نورو جنکو ته څومره حوصله ملاو شوې ده په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل یو ریپورت برابر کړی دی راځي چې په ګاډې واورو
په روانه میاشت کې دوه پښتنو ښځو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زنانو لپاره د خیر ښېګڼې کارونو کولو په لړ کې انعامونه ورکړل شوي دي. په دې دوه ښځو کې یوه د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع شاد بیګم ده او بله د افغانستان د کندهار ولایت مریم دورانی ده چې د تیر زیارت پر ورځ ورته د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن انعامونه ورکړي دي. د انعامونو ورکولو د دستوري پر مهال هیلری کلینټن د پاکستان د شاد بیګم ستاینه کولو سره وویل شاد بیګم چې د دیر غوندې یو دود پالې سیمې کې کار کوو د ستونزو باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړی دی.
شاد بیګم انکریجډ ویمن ان هر کمیونټی ټو پارټیسیپیټ ان د پولیټیکل پروسس بای ووټینګ اند رننګ فور افیس هرسلف.
شاد بیگم په خپل ټولنه کې د خزو حوصله لوړ کړلې چې په سیاسي پروسه کې برخه واخلي چې په خپل انتخاباتو ته ودرېدلې وه او ووټ یې اچولې. هغه اوس د پاکستان د دود پالې سیمو څخه په یو کې اوسېږي، نو ځکه دا یو ډېر ګران کار وو. خو بیا هم شاد بیگم د هغه امیدوارانو پر ضد ودرېدله چې غوښتل یې په مکمل ډول په خزو سیاست ته په ودرېدلو بندیز ولګوي. د داسې قسمه مقاومت باوجود هغې په 2001 او بیا په 2005 کال کې دوه واری بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوه. هغه د حکومت نه پرته اوس هم د ښځو لپاره موقع پیدا کوي. هغې د ښځو د بهبود یونین هم جوړ کړي. نوشاد بیګم چې د انجمن ترقی بهبود تلاش مشري، ستاسو ډیره مننه چې په زړورتوب مو د پاکستاني ښځو سیاسي او اقتصادي حقونو لپاره کار وکړ او د وروسته پاتې خلکو لپاره دې کار وکړو. ستاسو کار مثبت بدلون راوستي چې په خپل هیواد کې د سړو او ښځو لپاره یو مثال
setting an example for women and men in your country.
د زنانو لپاره د خیر ښېګڼې کارونو کولو کې د ښځو ته ستونزې څه دي او د انعام اغوستو وروسته په نورو زنانو د دې څه اثر پرېوتې شي؟ د کندهار ولایت مریم دورانی وایي
تر اوسه خو داسې مشکل ماته پېښ شوی نه دي چې موږ د خلکو تکر وکړو. دا یو معلومه خبره ده، یوازې زن نه بلکې ټول ښځې چې په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کېږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي. لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي، خپل کار نه پرېږدي او خپل فعالیت ادامه ورکوي. او یو بل خبره هم لرم، د انجونو لپاره د خپل په توانایي کې اعتماد ولري، دا هر کار کولای شي، یوازې فعالیت غواړي او
دغسې. یوه بله پښتنه زنانه بیگم جان چې قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري، هغې ته په کال 2008 کې د خیر ښېګڼې کارونو کولو په لړ کې د جنوبی ایشیا په کچ د امریکا لخوا انعام ورکړی شوی دی. بیگم جان مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د ایوارډونو اغستو وروسته هغې ته د وسلوالو لخوا ډېرې دھڑکې ورکړی شوې دي او د هغې په کار ډېر اغېز پرېوتې دی.
افغانستان ته پښتو تللی وم، په پیدل سفر مې کړی و. زما یعنی هغه هلته کنډیلا رایس په خپل سپیچ کې وویل هلته څه نور داسې د ایشا کسانو ابجیکشن وکړو چې دې ته د ایوارډ یعنی صرف تو سنټرل ایشا نه وشو. دا یو بېګل اغېز یې ورته زما د سیک ایئر لایف نه ټول لایف خبره بیان کړې. هغې وویل چې دې چې د لایف د ځان دپاره څومره سټرګل کړی دی، د ښځو دپاره څومره سټرګل کړی دی، چې په قبایلي سیمو کې د ښځې راوتل ناممکنه خبره ده. افغانستان په 100 ایئر کې دا ریکارډ کې څخه نوه چې څوک سټوډنټ فیډریشن پرېزیډنټ دی، زه د جلال آباد یونیورسټي پرېزیډنټ وم. ټول کوشش وکړي چې د خپلو خویندو میندو دپاره چې څومره جدوجهد کولی شي وي.
بیګم جان سیاتوي چې په سیمه کې د روان بد امنۍ له کبله زنانه ډېرې اغېزمنې شوې دي، خو بیا هم هغې حوصله نه ده بایللې او د دغې غټ مثال شاد بیګم او مریم دورانی ده.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې نه ساعت خبرونه تاسو لپاره لري او په پښتو ژبه دی. په دغه خبرونو کې دا وخت تاسو اخیرنۍ غړی ته غوږی وخت کېدون کې ده. د ماخام 5:30 بجې او فرخنده استودیو تراغلي درازې چې د تازه خبرونو سره ټکی تی واورو.
په قبایلی سیمه کورمه کې په یو گاډی کې اخودل شوی بم یو کس وجلې لس جوبل دی. اخوا په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو شمېره ولسو ته رسیدلې ده. د جرمني چانسلر انګلا مرکل په یو ناڅاپي دوره د افغانستان مزار شریف ته رسیدلې او د خپل ځواکونو سره یې لیده کاته کړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د واورو خپیدلو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولس سره د یو امریکایي عسکر لخوا د ولسي خلکو په وجنه سخت خفګان ښکاره کړی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي کوفی انان ویلي هیله لري د شام مسله به د خبرو د لارې هوار شي. اخوا بشر الاسد وایي د ترهګر ډلو د وسلې نه غورځولو پورې به پوځي عملیات روان وي.
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاسو پام راګرځو د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دغه ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې په غاړه واورو.
ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعات سره خبرو کې ویلي وو چې سویس حکام ته خط لیکلو نه متعلق فیصله به د خپل وکیل سره د مشاورت وروسته کوي. خو تیر ورځ خپل یو بل بیان کې وزیر اعظم ویل چې خط لیکنه و نو دا کار به ډیر مخکې کړی وي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د بیانونو داسې ښکاري چې راتلونکي کې حکومت او عدالتونو ترمنځ اختلافات به هم داسې جاري وي، ځکه چې حکومت سویس حکام ته خط لیکلو کې دلچسپي نه لري او دا دریز لري چې صدر آصف علي زرداری ته استثناء حاصله ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم مطبوعاتو سره خبرو کې دا هم ویلي وو چې ترهګري او توانایي بحران د ملک د ټولو غټې مسلې دي او جمهوري حکومتونه د دا قسمه چیلنجونو د مقابلې توان لري. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت دا قسمه چیلنجونو مقابله کولای شوه نو اوس به ملک کې دا دوانه مسلې نه وي، خو صورتحال بدل دی. په خیبر پختونخوا کې اوس هم د ترهګرۍ وارداتونه کیږي او په ملک کې د توانایي بحران په ځای د کمیدو ورس په ورځ زیاتیږي. حکومت لپکار دي چې صرف بیانونه دي نه ورکوي، بلکې په حقیقت کې دي عملی ګامونه پورته کړي. ورسپانه آج خپل ادارې کلی کې چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر د بجلی غلا کوونکو خلاف د نوې سخت قوانینو جوړولو خبرداري ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې بجلی تقسیمونکو ادارې د بجلی غلا ټول بوج په عام ولس اچوي او د هغې په بلونو کې اضافي یونټ واچوي او دا شان هغوی خپل پیسې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته خلک کونډې اچوي او په غیر قانوني توګه بجلی حاصلوي، نو بل خوا د وابډې ځنې اهلکار هم په دې کار کې ککړ دي او داسې خلکو مرسته کوي. نو ضروری ده چې حکومت په قوانینو کې زر تر زره تبدیلی راولي او نه صرف بجلی غلا کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي، بلکې وابډې اهلکارو ته مفت بجلی ورکول هم بند کړي، نو دا شان به اولس ته زیاتو بلونو ورکولو نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو ویلي دي او که داسې ونه شو نو کېدای شي چې پخپل چیف جسټس د معامله کې مداخله وکړي، خو بیا به حکومت سره دا جواز نه وي پاتې چې وایي چې عدلیه په انتظامی معاملو کې لاسوهنه کوي. اداریه وړاندې لیکي چې یو وخت و چې هم د دې سرکاري تعلیمي ادارو نه وتی خلک به لویو لویو چوکو ته رسېدل، نو اوس څه چل وشو چې دا مخ په زوال دي. او بدمرغي دا ده چې کوم استادان سرکاری سکولونو کې سبق خای هغه هم خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخل کړی دي، کوم چې په خپل ځان د اعتماد نه کولو ثبوت دی. اداریه اخیره کې وایي چې اوس هم که صوبایي حکومت او تعلیم محکمه د تعلیمي ادارو د اصلاحاتو سوچ نه کوي، نو د دې مطلب بداوي چې دوی سرکاری سکولونه بندول غواړي یا بیا عدلیه د پاره جواز پیدا کوي چې په خپل د معاملې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سپام وکړی چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته پاکستان په دیر سیمه کې په یو پوځي مرکز کلپانه کې د ډیره پوځیانو په ژوند لیکنه کړې ده. بلخوا شیکاګو ټریبیون نیوز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولیزو خبرو اترو په منصوبه باندې لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو غټ کې د اسرار عالم مومن ناورو
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په یو رپورت کې د پاکستان په ډیر سیمه کې په یو پوځي مرکز کلپانه کې د ډیر پوځیانو په ژوند لیکنه شوی. لیکوال وایي هغه چې کله دغه پوځي مرکز ته ورغله نو هغه وکتل چې امنیتي سرتیرو د خپل ځان د خوشحالولو لپاره سندرې ویلې او قومندان یې د خپل څلور کلنۍ لور تصویر ته کتل. د دوران لیکوال سره په خپلو خبرو کې پوځیانو یو پوښتنه راپورته کړه، هغه دا چې غرب ولې په پاکستان تور لګوي چې دوی د ترګري پر ضد جنگ کې په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي آیا د هغوی یو شمېر ملګري د اورپکو د لاس مړ نه شو؟ کومندان تنویر زیاتوي آیا دوی چې څه کوي دا پوره نه دي، دوی نور څه کولی شي؟ په رپورټ کې راغلي د القاعده او طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د پاکستان له 3000 څخه زیات پوځیان وژل شوي دي. کلپانی پوځي مرکز په دې تیرو لسو کلونو کې د ترګري پر ضد جنگ کې پړومبي کرخه یا فرنٹ لائن کې پاتې شوی دی. رپورٹ زیاتوي د هغه جنگ دی چې پاکستان له ناټو او امریکا سره په بې اعتماد ملګرتیا کې تړي. ناټو او امریکایي چارواکي په پاکستان تور لګوي چې دوی د هغه طالبانو پر ضد جنگ کوي کوم چې د پاکستان ضد دي، او دارنګ هغه چاته یې پناه ورکړې چې په افغانستان کې په ناټو ځواکونو بریدونه ترسره کوي. کلپانی پوځي مرکز د غره په سر جوړ دی او د پخې لارې ختمېدو وروسته ورته په غره کې د 3 ساعتونو پیدل مزل دی. شپږ څلوېښت پوځیان د افغانستان کونړ ولایت ته مخامخ د پاکستان په ځمکه په بېلابېلو بنکرو کې دیر دي. دا پوځي مرکز او دوه کاله وړاندې وسلوالو په درنې وسلې سره په نښه کړی وو چې پکې څلور پوځیان وژل شوي وو. د کلپانی پوځي مرکز ځای کمانډان کرنل کامران اسلم وایي چې د وسلوالو پر ضد د هغوی جنگ اوس هم روان دی، خو د نوموړي په خبره مسله دا ده چې کله دوی وسلوالو پسې شي نو هغوی افغانستان ته واوړي او دارنګ دوی ورپسې هلته نشي ورتلی. همدارنګ دا وی په افغانستان کې ډېره ناټو او امریکایي پوځیان هم کوي. په رپورټ کې راغلي د کلپانی پوځي مرکز کمانډان تنویر د ځنو سیاسي مشرانو دا خبره په مکمله توګه ردوي چې ګینه د ترګری پر ضد جنگ د امریکا جنگ دی. نوموړی زیاتوي هغه یو پاکستانی وګړی دی او هغه دا نشي برداشت کولی چې څوک د هغوی سکولونه او جماعتونه وران کړي او د هغوی خلک ووجني. بلخوا د شیکاګو ټریبیون نیوز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به قطر ته ځي او هلته به حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پخلاینې په پروسه خبرې اترې کوي. د یاچوی وزارت یو ویان د تیر خالی په ورځ ویلی بو د طالبانو سره د خبرو په پروسه کې پرمختګ کېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جانان موسازی رایټرز خبري اجانس ته ویلی دی ټاکل شوی چې زلمی رسول به د لس ورځو دننه قطر ته په سفر روانيږي. افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې اعلان کړی وو چې دوی به په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي. که یو خوا په قطر کې د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي نو دا هم غواړي چې سعودي عرب او ترکی هم په دې خبرو کې شامل کړي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اسرار عالم مومن نمو د نړیوال مطبوعاتي کتنه کې د پاکستان کې د ډیرا پوزیانو هغه پوزیانو چې په دیر کې میشتي دغه حال اوریده او اوس د ایران په حواله یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې یو مقاله خبره شوې چې په کې یو پخوانی امریکایي سفارتکار وایي درې لسیزې وړاندې په ایران کې مذهبي سخت دریځو یرغمال کړی وو، خو په کار دی چې په موجوده وخت کې امریکایي پالیسیان ایران یرغمال نکړي. د دې مقالې مهمه برخه د یو لنډ د میورسته واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا پخوانی سفارتکار او د ایران د چارو کارپوه ډان کوک یو مقاله لیکلی وایي د نن ندرې لسیزې وړاندې د خپل نوکرۍ په ابتدایي ورځو کې په تهران کې د سلور سلوېخ ورځو لپاره یرغمل شوی وو، او د امریکایي خارجه چارو د وزارت لخوا یې په فایل کې ولیکل شو چې په دې موده کې یې ډېر د حوصلې نه کار اخیستې. نوموړی څو ورځې وړاندې ریټایر شو او دا راز وار په وار هغه ټول کسان ریټایر شو چې په تهران کې یرغمل شوي وو. ډان کوک لیکي د ایران د چارو یو کارپوه جیمز بیل د دغه هیواد د انقلاب په اړه ویلي وو دا د تاوسانو د جنگ په سیر دی چې اول ګډ شي او بیا یو بل ته وزر وهي، او بیا دا هم څرګنده شوه چې کمزوری تاوس یعنی شاه ایران بغیر د مقابلې نه وبایلله او استعفا یې ورکړه. خو لیکوال وایي چې د تاوسانو دا جنگ لا ختم نه دی، بلکې اوس داسې ښکاري چې د دوو هیوادونو یعنی ایران او امریکا ترمنځ جاری دی چې په سیمه کې د خپل اثر رسوخ لپاره یو بل ته وزر وهي. په ایران اقتصادي بندیزونه، په خلیج فارس کې امریکایي موجودګي، د ایران لخوا د اټومي وسلې جوړولو هڅې، داسې ګامونه دي چې ورته ټوله نړۍ په پام ده. ډان کوک لیکي د نن نخوا او شادرې لسیزې وړاندې په داسې حال کې د تهران په امریکایي سفارتخانه کې کار روکلو چې د غرب ملاتړي شاه ایران محمد رضا پهلوی او آیت الله روح الله خمینی ترمنځ شخړه انتها ته رسیدلې وه، او د شاه ایران د استعفا وروسته دغه هیواد کې د آزاد فکره او مذهبي سخت دریځ خلکو ترمنځ شخړه شروع شوه. لیکوال وایي چې دوی ته د امریکایي ویزې ترلاسه کولو لپاره 15,000 درخواستونه راغلل او دوی به یوازې 300 کسان په ورځ کې انټرویو کولای شو، خو دوی لپاره د ویزې ورکولو یا نه ورکولو فیصله کوي
کول د ژوند او مرګ فیصله وه، ځکه چې دې کې زیاتره خلک د ژوند د خطر سره مخامخ وو. ډان کوک وړاندې لیکي چې آخر هغه ورځ هم راغله چې دوی پخپله یرغمال شو، او خومینی د امریکا نه غوښتنه وکړه چې شاه ایران دې ورته وسپاري، نو دوی به امریکایي سفارتکار خوشی کړي. شاه ایران د استعفا وروسته د علاج لپاره امریکا ته تللی وو. لیکوال وایي چې دوی خواوشا 15 میاشتې یرغمال وو او د بیلابیلو تکلیفونو او اندېښنو نه تیر شو. په دې موده کې امریکا د دې سفارتکارو د وستلو لپاره د خفیه عملیاتو هڅه هم وکړه، خو بریالي نشوه. ډان کوک لیکي د یرغمال شوي سفارتکارانو مسله 10 کاله وړاندې ختمه شوه، خو د ایران او امریکا ترمنځ تعلقات لا هم هغه شان خراب دي، ځکه چې ایران وسلوالو ډلو حماس او حزب الله ته مرستې ورکوي او په عراق کې د شیعه وسلوالو تر شا لاس لري. او تر ټولو لوی خبره ده چې دا مهال د اټمي وسلو جوړولو کوشش کوي. خو لیکوال وایي چې په کار دی امریکا ایران ته دا وخایي چې دوی د دغه هیواد اټمي پروګرام په زور هم ختمولې شي، نو کې دې شي چې د دیش خړې سهال روزي، ځکه چې د لیکوال په نظر د امریکایي قوت په اړه د ایران خبرول به یې د استعمالولونه ډیر کار وکړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 14 بجو،
تاتره
په 23 منټه کم 15 بجو.
او اوس راځو یو بل ریپورت ته. د قبایلی سیمې 12 کلنه حسنا د شبقدر اوسیدونکې ده او د بون میرو تلسیمیا د مرض ښکار ده. د خپل مرض په اړه معلومات لري، وایي ډیره سکول ته ارمانی ده چې سکول ته تلی شوې. د خیبر پښتونخوا د حکومت پروجیکټ تلسیمیا پریوینشن پروجیکټ ډاکټر کاشف الدین خټکوای په صوبا او قبایلی سیمو کې په 8% د مریضان شته دي. بلخوا د فرنټیر بلډ فاونډیشن کې د مریضانو خدمت کوونکې زکیه بیبی وای چې د بون میرو علاج هم ډیر ګران دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د ریپورت اورو.
د تلسیمیا په مرض ککړه 12 کلنه حسنا وای زړی غواړي د ماشومان سره لوبي وکړي او اسکول کې هم سبق وای.
زه خپل سبق ویمه چې سم زه خما خدای واپس خپل حالت کې سم ایمه. زه خپل ماشومان سره هشته سم لوبي وکم، اسکول ته ځم ځکه نه ځم چې بیا زما په خپو دړي په لاسونو می دړي چې زه کله رولې کوم بیا زما وینه نودريږي او په میم را باندې نه وي خو چې ستا وینه نودريږي بیا به زه کوم خلی میم راځي په پوزو نه ځو چې کله زه جوبل بیا غم نودريږي. بیا
بیبي حسنا د خپل مرض او بیا د مرض د علاج د نکې دو په انجام هم خبرتیا لري.
یو د دې اپریشن د بول میرو ترانسفیوژن هغه زموږ وسنشته چې موږ هغه اپریشن وکړو په 12 لک روپے خرچ راځي.
او بیبي حسنا کوم رقم پرهیز کوي؟
چې په دې بازار ته دی کومه زما ډیر څه تدې سړی کیږي او ولې چې هر حال نه دی بیا زموږ را تور غټیږي دې کې پولا دی سیو مال نه دی هه مالټا مال نه دی هه امرت مال نه دی هه کیلا مال نه دی هه او هغه په ما باندې دا چې نه به ری چې تو پولا دی چې الو الو حرم تل کاری او چرته ابو می هر وار ال روري دا پانچو خوروا.
په صبح خبر پختونخوا کې د داسې مریضانو شمیره څومره ده؟ د صبح خبر پختونخوا د تلسیمیا پریوینشن پروجیکټ ډاکټر کاشف الدین خټک وای
او د دې کې دا چې د فاټا ایریا کې دا تقریبا ټول صبح کې 8% را 8% دا شیشو لکه هر سل کسانو کې اته کسانو ته تلسیمیا ده.
او د داسې قسمه مرزونو جوړې دو وجه سسدی
چې ساينس دا وی میډیکل ساينس چې دا یو کورنې خزر خاون چې کله بچی روړي او هغه خزر خاون وینا کې وډوکی د تلسیمیا جراسیمی چې کم د تلسیمیا ماینر یا ټریټ وای دا هغه سلور بچو کې چې کم ریسک دی ادا دی چې دوه بد هغه تلسیمیا ټریټ بیمار ماشوم کې یو به پورا تلسیمیا میجر بیمار ماشوم کې یو به بالکل نارمل کېږي.
یو جنې چې په فرنټیر بلډ فاونډیشن په خبر کې د مریضانو خدمت کوي او په خپل هم د تلسیمیا مریض ده زکیه نومیږي، هغه وای د بون میرو د مرض علاج په راولپنڈی یا په بهر هیوادونو کې کېدې شي.
دا د دې یو علاج ته بون میرو 10 سال ماشوم سی سی کنه لکه 10 سال د نن نه کېدې بون میرو ترانسپلانټ کیږي په پنڈی سیلج کې هغه 50-50 چانس دي او مم سره روغ ماشوم سره بداغي تقریبا بون کیږي چې میچ شي نو الب هغوی بیا ټیسټونه وغیرہ کیږي او تقریبا 20 لاکھ خرچه پرې راځي او ورسره به ماشوم هم غواړي روغ
او هم د بون میرو په تلسیمیا مرض ککړه حسنا عام اولس څخه دا غوښتنه کوي
مونږ دې پلاران ورونو ته و چې مونږ دا امدادو کې چې مونږ دا پریشونو کو چې مونږ خدای ښه کې زقران و خپل زخپل سکول و ما زخپل سبق و ما چې زسم زخ ما خدای واپس خپل حالت کې سم ما زخپل ما شومان سره هشته سم لو بیو کما
په اخر کې د حسنا پلار بچا ګل چې په ډیگری کالج شپقدر کې د لیبرټری اسسټنټ په چوکۍ وظیفه تر سره کوي نو هغه وای
زما کل بل تنها چې دین 9900 روپے تنها ده زما نور د دین علاوه زما سو نه زما چې دین سو انکم شته دي زما چې کما تنها وا یا چې دین د یار دوست نه چې دین راغخته یا چې دین چاره سره مدد کړي یا چې دین چا نه قرض دار کړي ما دې ماشوم علاج تر ډیر وخت پورې چې دین په تکلیف سره ما چې دین دادې 70 رسول داد اتوم یا شته چې د بلډ د مسله جوړه شوې ده او اوس تقریبا دا 12.5 سال تور رسیدا
د ډاکټر کاشف الدین خټک په وینا په دې مرض ککړ زیاتره ولس د غریزو سیمو یاد کړیوالو سیمو دي او دا ځکه چې هغه د کورنۍ دننه خپلوانو یعنی د ترونو او د ماماګانو په کورونو کې وادونو ته ترجیح ورکوي
د تلاسیمیا په مرض کې مبتلا د حسنا بیبي په اړه مو د ریپورت واورې د ځوان کول د یو ملک لوی سرمایه ګڼل کیږي او دغه وجه ده چې پرمختللي هیوادونه د خپل ځوانانو د ضرورتونو او د غوي د پرمختګ او تربيت لپاره هر ممکن کوشش کوي پاکستان هم په دغه کې ورسته نه دی ډیر ګامونه پورته کړي خو د تیر سمو دی راهي سي ترهګري د پیخو لوجه د هیواد ځوان کول او په خاص توګه د قبایلی سیمې ځوانان ډیر زیات متاثر شوی دی لوبه د اوزګار وخت یو خو مصروفیت هم دی په قبایلی سیمو کې سمره اهمیت لري او په دې لړ کې سمره ضرورت او اړتیا ده په دې اړه دا ریپورت انیل خالد چې برابر کړی دی راځي چې په غاړه وره
د قبایلی سیمې ځوانان په دې خبره خپل څه فکر لري په دې اړه د بنو یو لوبغاړی عامر اقبال مشال ریډیو ته وایي
په هم دغه ځین چې د فاتح خلکو کې دومره ټیلنټ دی چې دومره ټیلنټ پاکستان ته د نورو سیمو کې نشته ځکه چې په خپل نوم یو اتلیټ یم د اتلیټ په حواله سره به خبر راو ته کوم چې پاکستان چمپیون اقبال شلواری 102 متر چمپیون د پاکستان هغه د خبر د سیمې نه تعلق لرلو او لکه ایس سہولیات نو ور سره د پاکستان چمپیون د حبیب الله افریدی زموږ انټرنیشنل کھلاڑی او هغه د خبر د سیمې نه تعلق نه سه نورم په جونیئر لیول باندې زموږ غسان شته چرته د فاټه خلکو ته صحیح توجه ورکړل شو نو هغه په انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان جنډا به ان شاء الله خوخه باندې وچتای
نو مو وړي ویل چې د فاټه ځوانانو کې دومره قابلیت ته چې د پاکستان نورو علاقو لوبغاړي په تربيت غستو یو کال لګوي نو د فاټه لوبغاړي د یو میاش په خوارې مخالفي دلیله مات ورکول شي د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکو ایوب خان د دغه علاقې د لوبو سرگرمیانو په حق لا شال ریډیو توای
زمون جی بیسیکل هاکی سره تعلق ده محمد جتے کی خو تر اوسه پورې خدا سي شوي د سپورټس مسله خوشته د ار ایجنسی کی زیواز محمد جتے کی نه او ارمی مطلب خپل کموډیشن نشته ای جی کموډیشن په درو زم سټډیمونه یوز کی نو کوم ته خپل سټډیمونه حواله شو هغه باندې کار شروع شو او ان شاء الله موږ د فیسیلیټی نور هم کوو
د قبایل د لوب سره مینا شوق او ولولا د عامر اقبال او ایوب خان د خبرونه واضحه سرګندګي ولی دوی ته د پیخستون زنه هم انکار نشتا د دره ادم خیل یو تکړه لوبغاړی ساجد د خپل خیالاتو اظهار کوي او وایي
و زه خپل جی فوټبال کوم د فاټا ټیم کې مسؤل یم فاټا کې یو موجوده مطلب در ادم خیل کې فوټبال ډیر خپل پلیرون دي بلکې د خبر ایجنسی کې راځي وزیرستان ته ومان شو د جواز ایجنسی خو څومره چې دي کړه فوټبالران خو دې ګروندونو ضرورت ته دا ګروندونه کول په کول دی بل سپانسر ډیر ضرورت شته چې دا مطلب بوت وغیرہ دا شوی نه راکې کنه غیر په اړه ټول سپانسر ډیر ضرورت تا
کله چې مشال ریډیو په قبایلی علاقو کې د لوبو د سہولیاتو او ضرورتونو په بابلا د فاټا ډایریکټر سپورټس فیصل جمیل شاه نو پوښتل نو هغه وویل
تکلیف خو ډیر دي مطلب لکه فاندینګ کمې سپورټس ګیرز کمې دي چې سامان مونږه هر یو کلب ته ورسو هر یو ایجنسی ته ورسو دا شانتي د کډز کمې دي موږ سره ډیماند ډیر زیات دی چې موږ تراشي فوټبال شو والی بال شو کرکټ بیټونه شو چې دا سامان مونږه زیات نه زیات تقسیم کو او زیات نه زیات د فاټي ماشومان هغه لوبو کې سوا والی خو زمگا وسائل مونته اجازت نه کی چې مونږ هر چاته سامان ورسو حکومت هم مجبوریاں نی زمونږ هغه چې وسائل هغه محدود دي دوی وجه مونږ خاص کو چر مونږ سره دي نور خلګو پدې کی کومکو کیږي
کسو هم د لوب سرګرمیانو ته ود ورکول لپاره صوبایي او وفاقي حکومت ځنې اقدامات کوي ولی د موجوده حالاتو تقاضا ده چې دا ګامونه دي تیز کړي شي او د قبایلی سیمې هر ګټه دي ورسول شي ځکه چې د دې په نتیجه کې به نه صرف د ځوانانو روزګار وخت په ښه کارونو کې تیریږي بلکې د دوی په سوچ کې به مثبت بدلون هم راشي انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
د ځوان کول او په خاص توګه د قبایلی سیمې ځوانانو لپاره د لوبو د سہولتونو په اړه ریپورت مو اوریده لوبې هلکېږي چې یو تن روغ وجود لري او روغ صحت لري هم دغه سلسله کې قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د پولیو یا ګوزان خلاف مهم یو وار بیا شروع شوه ځای خلک وایي چې د دوی ماشومان زیاتره د پولیو ساسکي او ورکول نه پاتې کیږي تیر د مارچ د میاشتې په مهم کې اتا او 50% د ماشومانو ته پولیو قطره ورکړې شوې دي د پولیو خلاف مهم کې د نیمګړتیاو په اړه مو د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې درته تفصیل دراوړو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې پولیو بچو څلور ورځې مهم یو ځل بیا شروع شو خو خلک وایي چې اکثره د دوی ماشومان پولیو څاڅکي ورکولونه پاتې کیږي تسمینا ملک حاجی صبط خان او رکزه مشال لډیو ته وویل چې د پولیو مرض د خطرې باوجود د صحت محکمې لخوا د غفلت نه کار اخستل کیږي چې لوجې په سیمه کې پولیو بچو مهم ته نقصان رسیدلی دی
په کورم ایجنسی کې د پولیو وایرس موجود دی ځکه پنځه کسان دا ایڈینٹیفائی شوی چې دا غوته د غوی پولیو مرض دی محکمه صحت نه دا مطالبه کوو چې په دې باندې پوره توجه ورکړی شي دا ځکه چې دینه مخکې په مارچ کې حکومت د پولیو مهم شوی هغه کې هم موږ کې پاتې شوي ماشومانو ته کترې نه وي ورکړي
واضح دی چې د مارچ میاشت په مهم کې 80% ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي د صحت محکمې لخوا د ماشومانو په ګوتو باندې د پولیو نه خالیدونه پس دغه شمیره په منځني او کوزي کورم ایجنسی کې مخې ته راغلی ده د سروې تر مخه په بره کورم ایجنسی کې 80% ماشومان پولیو څاڅکو نه محروم شوي دي د 95% نه کم نتیجه راتلو پس موږ چې کله د کمزور مهم چلولو په هکله په سیمه کې د صحت محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن نه وپوښتل نو په ثواب کې مشال رډیو ته داسې وویل
لکه کمپین نه مخکې فنګر مارکینګ ایکسپایر و خراب کوالټي وجه نه دې وجه نه مو پی سی ایم کم راغلل کوم سره د فیمیل ورکر مو سره کام و لوور کورم کې ټول 97% چپی پرې فیمیل انوالمنت وکړلو 100% هغه نه علاوه موږ کوم این جی او ولا دي موږ سره دلته کرمي کې کار کوي هغه هغه سره کوارډینیشن میټینګ وکړو پور پرفارمنس کوم کسانو هغه مل لري کړلو هغه ته سزاګانې ور کړلې هغه نه علاوه خ کسانو په خوستو او سپرویژن مسټریک اور باندې
د صحت محکمې تر مخه چې دغه ځل به په سیمه کې قریبا 100,000 او شپږ سو ماشومان ته پولیو څاڅکي ورکولو لپاره 300 شپږ ټیمونه مقرر کړي شوي دي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن وایي چې دغه ځل ټولې تیاریانې مکمل شوې دي خو بیا هم به په 12 علاقو کې پولیو مهم نه کیږي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د جرمني وایس د جرمني چانسلر انګلا مرکل افغانستان ته په ناسافي سفر نن مزار شریف ته رسیدلې ده هلته د راز جرمني ځواکونو سره لیدل کتل کړي دي همداشان په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي روغې جوړې د بهیر ګړندې کېدلو غوښتنه هم کړې ده نور تفصيل اورو د نوریاس نوري په ریپورت کې
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې افغانستان ته ناڅاپي سفر کړی نن په مزار شریف کې وویل چې دا ډاډه نه ده چې ځواکونه بل پلان سره سم په 2014 میلادي کال کې افغانستان ووځي مرکل په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو ته په خبرو کې وویل اوس هغه وخت نه دی رسیدلی چې جرمني ووایي نن ورځ د چې له دې هواد ووځو مرکل وویل په اوس وخت کې دا هم نشي ویلی چې آیا جرمني به تر 2014 یا 2014 میلادي کال پورې دغه هدف ته ورسیږي مرکل وویل دا زموږ هدف دی او هلې ځلې کوو چې دغه هدف ترلاسه کړو د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې مرکل د غراس پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو او نور مخالف وسلوالو ډلو سره د سیاسي روغې جوړې هڅې ګړندې کړي مرکل په داسې وخت کې دغه سفر تر سره کوي چې د یو امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو د وژلو پر سر وضعیت ډیر کړکېچن دی د جرمني صدر اعظم دا یو ناوړه عمل وباله او افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د دغه پیښې په اړه به بشپړه څېړنه وشي د جرمني صدر اعظم وروستی ځل د 2010 میلادي کال په ډسمبر کې افغانستان ته تللی و او د کرسمس له جشن د مخې له جرمني ځواکونو سره لیدلی و مرکل هغه مهال د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شخړو ته د جګړې نوم ورکړ دا له 2015 کال راهیسې چې مرکل د جرمني صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی، افغانستان ته د هغې څلورم سفر دی. دا سفر د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی. جرمني په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر له پلوه درېیم ستر هیواد دی چې 4900 عسکر په شمال کې ځای په ځای کړي دي. تر اوسه 250 جرمني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
او اوس هم د افغانستان د نورستان ولایت په اړه یو بل ریپورت د نورستان چارواکي وایي چې د منډول په ولسوالۍ کې د واورو د خویدلو له امله دیارلس کورونه ویجاړ شوي دي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د مرستو غوښتنه یې کړې ده او وایي چې زر تر زره دې اغېزمنه شو کورنو ته مرستې ورسول شي. په دې اړه اورو ریپورت د انوري روح الله انوري نه.
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لری پرته ولسوالی ده چې تر اوسه ورته سرک هم نه دی تیر شوی او لامل خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هیواد د نورو یخو سیمو په څیر په منډول کې هم هر کال پریمانه واوره وریږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له تیرو درې ورځو څخه په منډول کې ډیره واوره ورېدلې چې د پوشال او کلو په کلو کې ایمالونه شوي. له لسو زیات کورونه یې ړنګ کړي او نږدې 50 تنه وژلې دي. د نورستان مرستیال والی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل تیرو درې ورځو څخه د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د واورو اورښت دوام لري چې د غربي نورستان په منډول کې ایمالونه یا برف کوچونه راغلي او په ترس کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. هغه وایي تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې.
موږ د مرستندوی موسساتو او هغه خلکو نه چې په دې برخه کې کومکونه کولی شي هغوی ته دعوت ورکوو چې نن سبا دا حاصل شي بلکې نن سبا مرسته وکړي زموږ د خلصونو زموږ د خلکو لاسنیوی وکړي.
د نورستان د امنیت قومندان غلام الله نورستاني وایي د دغه ولایت مرکز پارون او نورو ولسوالیو ته تلل لارې د واورو د ورخت لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم وای په منډول کې نه تلیفون کار کوي او نه ورته سرک تیر شوی چې سړی د پوره حال څخه خبر شي. خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت ته پکار دي چې د څرخی الوتکو څخه کار واخلي او خلکو سره مرسته وکړي.
د روح الله نوري ریپورت کې مو اوریدل چې د نورستان په منډول سیمه کې د واورې د خویدلو له امله خلکو ته زیان رسیدلی او دغه چارواکو په اړه باندې خبرې هم کړې وې. په د مشال د خبرونو اخیری برخه ته رسیدلی یو. فرخند وزیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په قبایلی سیمه کورمه کې په یو گاډی کې اخودل شوی بم یو کس وجلې لس جوبل دی. اخوا په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره ول لس ته رسیدلې ده. د جرمني چانسلر انګلا مرکل په یو ناڅاپي دوره افغانستان مزار شریف ته رسیدلې او د خپل ځواکونو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان په نورستان ولایت کې د واورو خویدلو له امله 15 سلويخ کسان وجل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولس سره د یو امریکایي عسکر لخوا د ولسی خلکو په وجنه سخت خفګان ښکاره کړی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان ویلي هله لري د شام مسله به د خبرو د لارې هوار کړي. اخوا بشر الاسد وایي د ترهګر ډلو د وسلې نو غرزول پورې به پوځي عملیات روان وي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو اسحاق اميري، داوود خټک او فرخنده تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.